د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوی ز بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په دې خبرونه کې له خبرونو ورسته د نن ورځې ورستي خبري غړي په تکراری توګه در خبرو خو لومړی خبرونه دا مهمو خبرونه سره ټکی د بلوچستان په چمن کې دروان پرلط مشران وایي د سرحدي ځواک لخوا پر دوی ډزې سوي دي چې له کبله یې یو تن وژل سوی او تر لس نور زیات ټپیان دي. د سره صلیب نړیوال اداره وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی او د حماس یو پلاوی د اوربند او یرغمالیانو خوشي کولو لپاره د تړون پر وړاندیز د خبرو اترو په مخه مصر ته تللی. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان په چمن کې دروان پرلط مشران وایي د سرحدي ځواک لخوا پر دوی ډزې سوي دي چې له کبله یې د دوی په وینا یو تن وژل سوی او تر لس زیات نور ټپي سوي دي. د پرلط ویاند صادق اڅکزي نن مشال رادیو ته وویل چې کله دوی نن د غرمې ډوډۍ ته تللي وو نو اف سي ځواک یې پر احتجاجي کیمپ برید کړی او خیمې سوځولې دي.
دولسم بجو بعد چې وخت بس و د ډوډۍ و د لمانځه په دا حالاتو کې فورسز په ډېر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه. پلان سوګي سوال د واره استعمال کی فوټیج زمر سره ستا او داغه بعد به قاعده بیا ګولۍ وچلولې.
په کوټه کې د اف سي ځواک ویاند کرنل عبدالوهاب مشال رادیو ته ویل چې دوی په دې اړه معلومات راغونډوي. په عین حال کې په چمن کې سوداګرو شټر ډاون هړتال کړی او د چمن او کوټې ترمنځ غځېدلې لوی لارې هم تړلې ده. بلخوا په چمن کې د سرحدي ځواک د مرکز مخې ته ګڼ شمیر پولیس راغونډ شوي دي ځکه چې د ځایي خلکو په وینا په ښار کې حالت کړکېچن شوی دی. د یادونې وړ ده چې په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر له 28 نیټې پرلط روان دی. دوی غوښتنه کوي افغانستان ته د تګ را تګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط ختم کړل سي خو د پاکستان حکومت دا نه مني. د میرانشاه پولیس ثانی یو چارواکي عمر خان او سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان مشران وایي چې نامعلوم وسلوالو د جماعت اسلامي شمالي وزیرستان په خواني امیر او د سپلګ سیمه منتخب ویلج چرمن ملک رحمان الله وزیر په هدفي برید کې وشل دي. پولیس او ځایي خلک وایي چې رحمان الله وسلوالو په تپی سیمه کې په ډزو وشل دي. تپی هغه سیمه ده چې تر دې وړاندې د صوبایي اسمبلی لپاره آزاد امیدوار ملک کلیم الله دغلته وژلی وو. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان پیپلز ګوند له خوا فیصل کریم کونډای د خیبر پښتونخوا او سردار سلیم حیدر خان د پنجاب د گورنر په توګه نومول شوی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مئی پر درېم ناوخته پر ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل ډاډه دی چې فیصل کریم کونډای او سردار سلیم حیدر به د خپلې چوکۍ له غوښتنو سره سم په پوره وقار خپلې دندې پر مخ وړي. د وزیر اعظم د دفتر یوې سرچینې نن د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې ول بټو زرداری په دې اړه له وزیر اعظم شهباز شریف سره هم خبرې کړې دي. لکه قانون سره سم با وزیر اعظم اوس دا نمونه د منځوري لپاره ولسمشر ته لیږي. دا مهال د مسلم لیگ نون بلیغ الرحمن د پنجاب او د جمعیت علما اسلام فیډلی حاجی غلام علی د خیبر پښتونخوا گورنر دی. بل پلو پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د بلوچستان د گورنری لپاره جعفر خان مندوخیل نومول دي خو په دې اړه رسمي اعلامیه نه ده خبره سوې. د بلوچستان د مرکز کوټي په ګډون د صوبې په بیلابیلو سیمو کې خبریالانو په خوزدار کې د خبریال وژنې خلاف احتجاج کړی دی. د خبریالانو استازو په مظاهرو کې له حکومت غوښتنه کړې چې د خبریالانو د تحفظ لپاره عملی اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په خوزدار کې په بمی چاودنه کې خبریال او د سیمې د پریس کلب مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې تنه ووژل شول. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فیډریشن وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی. د فیډریشن پرون په یو بیان کې ویل چې د مرستو د رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي. بیان زیاتوي چې د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیاکتنې پرته ممکن نه دی. او د حماس یو پلاوی د اوربند او يرغمالیانو خوشی کولو لپاره د تړون پر وړاندیز د خبرو اترو په مخه نن د مصر پلازمینه قاهره ته رسیدلې ده. د مصر له دولت سره تړلې رسنۍ القاهره نیوز دا خبر نن د یو لوړ پوړي سرچینې له خولې ورکړې، خو د هغوی نوم یې نه دی یاد کړی. یادې سرچینې ویلي چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر ګرځول سوي سازمان حماس او اسرائیلو ترمنځ په خبرو اترو کې مهم پرمختګ شوی دی. د دوی په وینا مصري منځګړي د زیاتره اختلافي ټکو په اړه پر فارمولا سره سلا شوي دي. د خبرونو پای تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونی تر پای را سره وست نو د دې رپورټونو تر څنګ به یو شمیر نور واوري. د بلوچستان په چمن کې د روان پرلت مشران وایي د سرحدي ځواک لخوا پر دوی ډزې سوي چې له کبله یې لږ تر لږ یو تن وژل سوی او تر لسو زیات نور ټپیان دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څیړنیز مرکز وایي په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې سوي دي.
دی زیات تر فوکس چکب دے پدا جنوبی اضلاع باندې دا ٹانک بنو لکی مروت جی خان پدا باندې خپل فوکس ورکړی دغه زیات کاروایان زکه شوی دی.
د پاکستان د پوز مشر وای دوی په خپل آئینی حدودو ښه خبر دی، خو فعالان وای پوز اوس هم په هر څه کې مداخلت کوي.
او چې کله مو خپل اواز پورته کوو د ریاست نه سوال کوو نو مونږه ټارګټ کیږو. ملک ازادي رای په پاکستان کې بیخشتنه د بد امرغه.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د تنرونو مالکانو د اوړو ګرانۍ پر ضد د احتجاج دړکا ور کړې ده.
زه ته په قسم سره دا وایم چې د اختر نه په دی خو باندې په ایمانداری دته یم چې ما 60,000 روپۍ تاوان کړی.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د روان پرلت مشران وایي چې د پاکستان سرحدي ځواک اور باندې برید کړی دی. د دوی په وینا اف سي ځواک د دوی پر کیمپ برید کړی، ډزې اور باندې کړی او د دوی خیمې سوځولې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ایوب ترین، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که تاسو اوریدونکو ته په دې اړه تازه معلومات ورکړئ.
ډیره مننه بوروال صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن غرمه او د ماپښین په منځ کې د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت برخوالو چې کم کیمپ دی پر هغه باندې د پرلت مشرانو په خبره برید سوی دی او ډزې هم سوی دی او د دې چې کوم هلته خیمې وي یا جوګي وي هغه ته اور هم لګېدلی دی. او د دې په نتیجه کې د دې پرلت مشرانو په خبره چې تر دم ګړې پورې یو کس چې دی په دې کې مړ دی او نږدې لس کسان چې دی هغه زخمیان دي. څوک چې د چمن وروختون ته وړل سوي دي او ډیری چې ډیر زیات زخمیان دي هغه دا وخت د کوټې وسول هسپتال و ټراما مرکز ته در رسولو کار پیل کړی دی. او بلخوا په دې اړه مو په وار وار د چمن د ډیپټي کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. البته د دې پیښو وروسته په چمن کې کوم د پرلت مشران دي هغه په چمن شار کې کاربندیز پیل کړی دی او دا وخت د چمن د شار زیاتره دکانونه سړکان مرکزونه چې دي کارباري هغه بند دي او پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی. بلخوا دی د کوټي چمن چلوي سړک دی هغه هم د کوژک په غره کې بند کړی دی چې لامل د چمن څخه تر کوټي یا د کوټي څخه تر چمن چلوي لار ده نو په کوژک کې هغه بند ده او مسافران بیا په خاص توګه شزي ماشومان چې دی هغه د بیلابیلو مشکلاتو سره مخامخ دي. د چمن د پرلت بچکه مشران دي هغه دا وایي چې دوی ته زیات زیان اوښتی دی، خو د په کوټه کې چې کوم د سرحدي عسکرو مشران دي ویان دي هغه تر اوسه د دې خبرې تصدیق نه دی کړی.
که ایترین که تاسو اوریدونکو ته وایسته چې دغه پرلت په چمن کې تاسو ورغلی یاست، خاص پر کوم ځای دی؟ ځکه چې دوی وایي له ایپسی سره یې ټکر ځکه راغلی چې دوی وایي چې لاره بند کړی وه.
دغه پرلت چې دی دا بوریوال صاحب تاسو چمن ته تللي یاست، د چمن او د افغانستان سره چې کوم سرحدي پوله ده او بیا دې خواته چې لار تللې ده نو دلته په منځ کې د سردی عسکرو خپل کیمپ دی کلای ده. نو د دې مخته دغه پرلتوال چې دی پر دالوی سړک باندې د تیرو شپږنیم میاشتو راهیسې ناسي، یعنی د تیر کال د اکتوبر د 28 نیټې سره دا وخت دی کښېنستلی وو او دوی احتجاج هغه وخت پیل کړي کله چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت اعلان وکړي چې د چمن او بولدک خلک چې دی هغه به پر پاسپورت او ویزا باندې تګ راته کوي. د دې د مخالفت کړی دی چې د پخوا په ډول د پشنخت کارډ او تذکره د خلکو تګ راتګ اعلان کړل شي. او په دې احتجاج نن د دې احتجاج چې دی 190 ورځې پرې شوې، یعنی د چکم دا پرلت روان دی. نو خو د سردی عسکرو چې کومې پر ټولنیزو رسنیو بیان راغلی دی هغه کې دا ویل شوی دی چې دا پرلتوالو خپل دغه ډزې هم کړی دی، خپل دا ورونه هم اچولی دی او مقصد یې دا و چې سردی عسکر بدنامه کړي. خو په سرکاري کچه تر اوسه د سردی عسکرو لخوا څه بیان نه دی راغلی.
مننه. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترینو. په چمن کې دا پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 28 نیټې سره روان دی. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. په دې اړه به د مشال ریډیو په راتلونکو خبرونو کې هم په تفصیل واورئ. له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس راځو یوې دمې ته.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیزې ادارې په تازه رپورټ کې ویلي دي چې په پاکستان کې د روان کال اپریل میاشت کې د وسلوالو بریدونو کې 70 کسان وژل شوي دي، چې تر ټولو زیاتې پیښې د خیبر پښتونخوا په جنوبو ضلعو کې ترسره شوي دي. د ادارې مشر مشال رډیو ته ویل چې له نورو وختونو په صوبه کې وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا صوبایي حکومت ویاند ویلي دي چې پولیسو وړتیا لري او و عرب روپی ورکړی دی چې د وسلوالو خلاف موثر عملیات وکړي. تفصیلی د عظمت علی شاه رپورت کې.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز د اپریل په خپل رپورت کې وایي چې د اپریل په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 70 کسان مړه شوي. اداره زیاتوي چې 13 میاشت تر ټولو زیات بدونه د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې شوې دي. د پی آی سی ایس ایس مشر جنرل سات خټک مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو بریدونه د کال 2020 نه سیوا شوې دي.
خیبر پختونخوا کې د سکیورټی فورسز چونکه کامیاب آپریشن شوې دي، کامیابی سره دی رکاو کړی دي. نو دی زیاتر فوکس چې کوم دی په دا جنوبی اضلاع باندې دا ټانک بنو لکی مروت جی خان پدا باندې خپل فوکس ورکړی دغه زیات کاروایان ځکه شوې دي. او سکیورټی فورسز هم چې کوم دي نو ډېرې برابرې کاروایانې کړې دي او 55 هغه چې کوم دي دا دهشتګرد په دې کې مړ شوې دي. په بلوچستان کې هم چې کوم دي سکیورټی فورسز ډېر شي کاروایانې کړې دي او د هغه د وجه سره چې کوم دي په کاروایو کې د دهشتګرد په کاروایو کې چې کوم دي هغه کمې شوې دي. نو اوورآل ٹھیک ته چې په دې اپریل میاشت کې زیاتی شوې دي، خو سکیورټی فورسز هم شکاروایانی کړې دي او ډېر حد پورې متشدد دخلې دي چې کوم دي هغه وژلیم دي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ ریسرچ سټډیز په خپل رپورت کې وایي چې د اپریل په میاشت کې د وسلوالو لخوا و اویا بریدونه شوي، چې پکې 15 عام اولس او 10 سکیورټی فورسز کارکونکي وژلي شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیسټر سیف مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا پولیسو ته د جنگ لپاره د جدیدی وسلې او نور سامانونو لپاره و 10 روپے لګوي.
د حکومت د طرف نام چې دینو پولیس تا نور ادارو ته جدید اکوپمنٹ او دغه ورکړې شوی دی په مختلفو ځایونو کې. یقینا په دې کې څه شک نشته چې د نور ضرورت شته او مونږه پاغه باندې تقریبا 10 روپے اوس د خیبر پختونخوا حکومت مختص کړی دی چې پولیس تا نوې اسلحه، نوې ګاډي، بلټ پروف او بم پروف موبیلیټی مزید به هم د حواله سره سہولیات ورکو. په جنوبی ضلعو کې د حکومت او د قانون نافذ کولو ادارو کمپلیټ کنټرول دی. یقینا په دې کې څه شک نشته چې د ترخه غړې دا مسله په خیبر پختونخوا کې زیاته ده او د تیر شوي ورځو کې په جنوبي اضلاع کې داسې ډېرې کاروایې د ترخه غړو طرف نه شوي دي، خو د دې بالکل دا مطلب نه لري چې د حکومت کنټرول ختم شو.
د پی آی سی ایس ایس د شمیرو تر مخه 80% بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوي چې پکې 80 کسان جوبل شوي دي. اداره زیاتوي چې د روان کال د مارچ په نسبت په اپریل کې د وسلوالو په بریدونو کې 80% سیواوال راغلي. اداره وایي چې د اپریل په میاشت کې د سیکیورټی فورسز په عملیاتو کې 55 وسلوال وجلي او 2 یې گرفتار کړي هم دي. په پیښور کې خبریال لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل چې کومې ضلعې د افغانستان پولیس سره نږدې دي هلته وسلوال بریدونه د 80% نه سیوا دي.
طالبانو د حکومت نه مخکې هم دلته د وسلوالو ډلې وي د پاکستان مغربي پوله باندې، او ورسره دی وخت کې هم دغه خلک چې کم دی په محفوظ پناهګاهو کې د افغانستان کې موجود دي. هغوی چې کله موږ غواړي دی غاړه حمله وکړي، دا یو خبره. دویم خبره د دغه ستراتیژیک امپورټنس ده. په عامو ځایونو کې مخکې دا خلک راغلي دوی خپلې کاروایې نه کړې دي، خو دوی ته ګراوند سپورټ نشته دی. دی وخت کې اوس هم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره د ډیر اسماعیل خان او د لکی مروت وړي خان کې دوی ته ګراوند سپورټ هم حاصل دی. دریم وجه چې کومه ده د دغه ځایونو د متاثر کېدو د وجې نه، هغه د دغه جغرافیک حیثیت دی. په نورو ځایونو کې د آبادۍ شمیره سیوا ده. موږ کله کې مروت ټانک او دې ځایونو کې وګورو نو د ښار نه علاوه په نورو ځایونو کې په کیلومترو چې کوم دی کلي کې ځایونه نشته دی، مطلب یو کلي او بل کلي ترمنځ په کیلومترو فاصله وي.
پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز د کال 2023 په خپل رپورٹ کې وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې 324 وسلوال بریدونه شوي چې پکې 300 د سیکیورٹی فورسز او 222 عام خلک مړه شوي، او د پاکستان سیکیورٹی فورسز لخوا د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 600 زیات وسلوال مړه او 415 وسلوال گرفتار کړي دي. اداره وایي چې د کال 2023 په نسبت په کال 2023 کې په وسلوال بریدونو کې 80% زیاتوالی راغلی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر ویلی دی چې له خپل عیني حدودو شخ خبر دی او په اساسي قانون کې د بیان د ازادي په اړه حدود ټاکل شوی. د دوی په وینا دوی په دې پوهیږي او په کار ده چې نور هم ځان په پو کې نموړي. دا سرګندونی د مئی پر 2 منټه په رسالپور کې یو غونډه ته په وینا کې کړې دي. دا په داسې حال کې وا چې یو ورځ وروسته په ټوله نړۍ کې د بیان د ازادي ورځ ولمنځل شوه. د پاکستان خبریالانو، فعالانو او د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو په دې اړه غبرګونونه ښودلې دي. غلام غوث نور حال راکوي.
د پوز مشر ویلي دي چې دوی د خپلو عیني حدودو نه ښه خبر دي او د رسنیو د ازادۍ په ماده کې حدود هم مقرر شوي دي او باید د رای د اظهار په وخت د هغې خیال هم وساتلی شي. د اسلامي جمهوریت پاکستان آئین په 19مه ماده کې د بیان د ازادۍ په اړه واضحه حدونه مقرر کړي دي او د اظهار رائے په نوم دي د نورو په ضد د نفرت راپارولو څخه ډډه وکړي شي. موږ ډیر ښه خپل آئینی حدونه پیژنو او د نورو نه هم په دې د ښه پوهیدلو هیله لرو. د پوز مشر د بیان د ازادۍ په اړه د پاکستان په آئین کې د 19مه ماده په اړه دا سرګندونې په داسې مهال کړې دي چې د مئی په 3 نیټه په نړۍ کې د بیان د ازادۍ ورځ لمانځل او د رسنیو په ازادۍ کارکونکو تنظیمونو په پاکستان کې د پوځي اسټابلیشمنت لخوا په سیاست او جمهوریت کې په مداخلت او د بیان د ازادۍ په وضع د اندېښنو سرګندونه کړې ده. د پوز د مشر د سرګندونو په اړه د پښتنې په جواب کې د فریډم نیټورک په نوم د رسنیو د ازادۍ د ادارې مشر اقبال خټک وایي تر دې حده دا خبره ده چې د پوز مشر کم نه کم د بیان د ازادۍ په اړه د آئینی ماده ذکر کړی دی، خو په پاکستان کې د رسنیو، پارلیمان او عدلیې د ازادۍ په لور لا هم ډیر مزل پاتې دی.
مون خوشاله یو چې فوج د مشر لاړخه دا خبر مخترالو چې هغې د احساس دی د خپل آئینی حدود او ورسره ورسره د رای ازادۍ حواله سره، خو دغه جمهوري نظام کې بیا آزاده میډیا او آزاده عدلیه او آزاده پارلیمنت ډیر بنیادی کردار لري او ډیر بنیادی جزونه دي. باید چې دغه جزونه مونږ خامخا وګورو او پوره کړو، لکه دا وخت کې چې مونږ وینو چې مونږ په نامه خو جمهوریت لرو لیکن دا غي کمی بنیادی اساسي زمواره دی هغه مونږ نه پوره کو، یعنی میډیا آزاد ځان نه ګڼي، یا عدلیه یا په ججانو باندې فشار دی، دغه شان دی پارلیمان د دې پوره آزادی نه لري.
د ملت پالو سیاسي ګوندونو فعالان هم په دې نظر دي چې په پاکستان کې په ظاهره ادارې او حکومتونه د بیان د آزادۍ په حق کې خبرې کوي، خو په حقیقت کې پزمکه صورتيال د دې برعکس دي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن د سوشل میډیا کوارډینیټر امین الله خان کونډي مشال ریډیو ته وویل،
په دې بلوچ سایډ ته زه وګورم که د پښتونخوا سایډ ته زه وګورم، نو دواړو سایډ ته موږ پښتانه روزانه قتل کیږو په رڼا ورځ. بیا دهشتګردي دومره ډیره ده، ورسره موږ غیبیږو، او چې کله موږ خپل آواز پورته کوو د ریاست نه سوال کوو نو موږ ټارګیټ کیږو او غیبیږو. لکه موږ په اسلام آباد کې وګورو، داسې په پښتونخوا کې وګورو، بلوچستان کې وګورو، اکثر ځوانان چې وي هغې آواز پورته کوي، نو هغې دا د چې هغه غیبی پنی مشکو د غیب په کور چاپی وي. ملک ازادری په پاکستان کې بیخشتنه د بد امرغه.
په پیښور کې خبريال او شینن کې شمیم شاهد وایي، په پاکستان کې پر رسنیو او د بیان په ازادۍ غیر اعلانیه بندیزونه دي.
رسنو ولا باندې چې نن سبا کوم کټ غنون دي، نو هغه ور بل ډیر زیات دي، هغه زبانی زیات دي. روزانه چې کوم نن د ټلویزیونونو ته گائیڈلائنز ورکی چې دا بوای او دا بنوای، دا خبر واکای او دا بنکای، دا پټو لاسون یا دا غټو ادارو نه یا دا مقتدر ادارو نه خبر راځي چې پلان کې به انکری او پلان کې بنی، پلان کې به ایڈیٹری او پلان کې به ایڈیٹر نی، پلان کې به رپورټری او پلان کې به رپورټر نی.
د بیان د ازادۍ په اړه د فریډم نیټورک د راپور تر مخه په تیر یو کال کې په خبریالانو د تشدد 104 پیښې ثبت شوې دي، چې په کې 104 خبریالان وژل شوي هم دي. بلې خوا ته په 2021 کې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړی و چې تر مخه د هر سړي او ادارې لخوا د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی او تشدد په ضد پکې د اقداماتو اغیستلو نقطې شاملې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی ویاند او د قومي اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کونډای د خیبر پښتونخوا او پخوانی خاکی وزیر سردار سلیم حیدر خان د پنجاب لپاره گورنران نومول سوی دي. تر دې وخته د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند حاجی غلام علی د خیبر پښتونخوا گورنر دی. که فیصل کریم کونډی په دغه چوکۍ وګمارل شي نو دا به د دې صوبې شپږ دیرشم گورنر وي. شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کونډی د خیبر پختونخوا صوبې د گورنر د څوکۍ لپاره نومولې. د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د مې په درېمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي، ګوند د فیصل کریم کونډی نه علاوه د پنجاب لپاره سردار سلیم حیدر خان هم د گورنر په څوکۍ نومولې. که فیصل کریم کونډی د خیبر پختونخوا گورنر شو نو دا به د پاکستان تر جوړېدو وروسته د صوبې کې شپږ دیرشم گورنر وي. د صوبې کې تر ټولو اولنې گورنر په 15 اگست 1940 کې یو انګریز جارج کنینګم و، چې دغه موده د اپریل تر 9 کال پورې وه، او تر هغه وروسته گورنر هم یو انګریز امبروز ډنډاس و، چې هغه هم د 1940 د اپریل د 19 تر 14 جنوري 1950 کال پورې گورنر و. دغه نه وروسته بیا د پاکستان اوسیدونکي گورنران جوړ شوي چې پکې د پخواني مشرقي پاکستان یا اوسني بنگلاديش ځینې تران هم شامل و. راتلونکي گورنر فیصل کریم کونډي د ډیر اسماعیل خان سره تړاو لري، ولې د دې صوبې وزیر علي امین ګنډاپور هم دغه ضلع دی. دواړو د یو په عامو ټاکنو کې برخه هم اخستلې. د پیپلز ګوند سره آیا دغه ګینه یوازینی لار وه چې فیصل کریم کونډی ته یو مهمه څوکۍ وسپاري، او آیا مقصد هم دا چې ګینه د وزیر الله سیاسي لار کې خندان جوړ کړي، او که څنګه؟ مشال ریډیو هم دا پښتنې د ډیر اسماعیل خان د جیو ټی وی خبريال سید الله مروت نه وکړه. هغه وویل کونډی او ګنڈاپور د یو بل تکړه سیاسي مخالفین دي، او د پیپلز ګوند مقصد نه یوازې د پاکستان تحریک انصاف بلکې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې سیاسي زور ماتول.
ملکی سیاست باندې چکم شه روان دی نو هغه ته به زه لاره سیده کوم. نو دا خو یو سیاسي بیان هم کیدی شي او اصل مقصد فیصلی یقینا سیاسي مقاصد شته دي.
په موجوده وخت کې د خیبر پختونخوا گورنر د جمعیت العلماء اسلام فیډ علي حاجی غلام علي دی. هغه د نومبر په 23 2022 کې گورنر جوړ شوی. د پیښور د سما ټي وي خبريال عبدالرحمن چې د تیرو دریو لسیزونو په سیاسي او پارلماني چارو خبرونه جوړوي مشهد رډیو تر وپوښتل آیا فیصل کریم کونډي به په دغه څوکۍ داسې وکړی شي چې په دې سیمه کې د پیپلز ګوند ووټ بینک مانا پلویان سیوا کی او آیا د سره دومره اختیارات هم وی او کنه چې ګنې عوامي منصوبې اعلان کی.
گورنر یو آئینی عہدہ ده. ماضی کې مونږ کتلی دي چې مارشال نه علاوه د گورنر چې دومره اختیارات نی هغه د صدر یو نمائنده دی. گورنر له دې حوالے سره چې صوبه کې خپل ووټ بینک زیات کی لکه وخت نه پیل مونږ نشو ویل چې د ووټ زیات کی نه خدا دا چې ډیر اسماعیل خان کې مولانا په مقابله کې چې دی هغه نه صرف پیپلز پارټي یو قوت دی بلکې چې مونږ وګورو قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی او اس چکم دا ضمنی انتخاب دا تحصیل ناظم هغه هم پیپلز پارٹی غټلی دی. خو چې موږ کله نور صوبو ګورو نو آلته د پیپلز پارٹی ووټ بینک موږ ته ډیر کم ښکاری.
بلاول بټو زرداری په خپل ایکس پانه دا هم لیکلی دی ته خوشبین دی چې دواړه گورنران په خپل ذمہواری په ښه انداز سره ترسره کړي. فیصل کریم کونډي د 2003 نه تر 2014 د قومی اسمبلی ډیپټی سپیکر هم پاتې شوی ولی موجوده وخت کې د پیپلز ګوند اطلاعاتو سیکرټری دی. د پنجاب د گورنر لپاره نومول شوی سردار سلیم حیدر خان په تیرو وختونو کې وفاقي وزیر پاتې شوی. دا ټک ځلی اوسیدونکی دی او موجوده وخت کې د راولپنډۍ د پیپلز ګوند صدر دی. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د تنورونو مالکانو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر لخوا د ډوډۍ د مقرره بې یا قیمت پر ضد د احتجاج د ډکور کړی ده. دوی وایي حکومت چې کومه بیا ټاکلې ده پاغه کې دوی ته تاوان دی. بل پلو ضلعي انتظامیه وایي چې د وړو نرخونه ارزان سوي دي نو ځکه حکومت د ډوډۍ بیا کمه کړې ده. تفصیلي نیاز احمد خان راکوي.
په سوات کې ډوډۍ پخونکي تنورونو اتحادیې بشرانو د جمعې په ورځ پرس کلب کې هنګامي خبرې غونډې ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په حکم د ډوډۍ وزن زیات کړی شوی او نرخ یې کم کړی شوی او په دغه ترڅ کې په ټوله ضلع کې د انتظامیه لخوا د تنورونو مالکانو په ضد کاروایی روانه ده. د یاد اتحادیې مشر سبزلی خان خبریالانو ته وویل چې د ډوډۍ وزن یې 50 ګرامه زیات کړی او نرخ یې ورله 10 روپۍ کم کړی. خو دوی چې د کومو وړو نه ډوډۍ پخوي هغې نرخ نه دی کم شوی ځکه دوی تا په ارزان نرخ درنه ډوډۍ خرڅول ممکنه نه ده.
زمونږ سره په دې کې نه د پاکستان د پوره پاکستان نه یو یونین صدر یا څوک په دې کې نه دی کینولې او دا نقنامه جبرین نازل کړی ده. نو دا چوټۍ په ورځ د یومي مزدور په ورځ باندې چې د مزدور چوټي او د مزدور په حق کې فیصله کیږي نو د یومي مزدور په ورځ باندې په مټه کې 45 کسان پرچه شوی دي چې صرف د مټه نه 45 کسان پرچه کوي او دا جرمانه 15,000 او 20,000 نه کم نه ده. دې دمالا د پاین آټا چې کم ده دې دې د مریم نواز سره مقابله کوي نو دا غو خو ماشاءالله مالدار هم دي میلو نیم دي جو دې دې داغو سره مقابله وکړي مال دې یو کنټینر وړه راوړي چیرې دا پر خپل پر اسواد کې بتنوالو تقسیم کنو زه به تو وینا وکم چیرې په 50 روپے روټه خرڅوي د قسطه سو منا پړې شه دا
خبرې غونډه کې د اسواد بیرابل سومونه ګنټمیر نان بیانو ګډون هم وکړو. په دغه مهال د سوات په منګور سوراب خان چوک کې ډوډۍ پخونکې ګل نواب مشال ډېرو ته وویل چې ګڼ شمېر کاروندان ورسره په روزګار دي خو 200 ګرامه ډوډۍ په 1.5 روپۍ خرڅول ورته تاوان ورکوي.
خوله سره ارزان شوې دي پین موږ له وسوم ګران موږ ته میلاویږي او دوی حکومت په موږ باندې دومره وزنی خیر لکه سړی یو پورې وړي جي او دې به 15 سوريږي نو خامخا واغه بیا جي ملاوي ماتيږي. وزره ته په قسم سره دا وایم چې بدی ګیره باندې چې نن دا د اختر نه په دی خو باندې په ایمانداري د تایم چې ما 60,000 روپۍ تاوان کړلې پوښې زه چې دغه پیړه جوړو ما چې 60,000 روپۍ ما تاوان کړی د لیکتر باندې اوریدلې بیګاو سره هم جناسوم اما ته رو گزاره کو سلار بر اوځي پوښې ما سره شروع کو سره شروع کو هغه پین خو به دغه ریټ ته رو تنورونو
اتحادیه جنرال سکرتر امیر رحمان دوستا مشال ډېډو ته وویل چې ټول سواد کې په سلګونو د ډوډو پخولو تنورونه دي. کچري حکومت د ډوډۍ نرخ پورته نه کړو او تنورونو په ضد یې کاروایي بند نه کړه نو دوی به کار بند کړي.
ما پسې د پچلۍ بل دی، ما پسې د کیس بل دی، ما پسې د کور کرایي ده، ما پسې د سکول پیس دی، ما پسې بیمار پورسي ده، ما پسې ښځه ده، ما پسې بوډۍ مور پلار دي، په ما پسې خیراتي دی، په ما پسې د مدرسې چڼې دی، په ما پسې ډېر معاملې دي. ما لري یو طریقه کار جوړ کړي چې د حکومت ریټ منم، بالکل پر د حکومت ریټ مال، حکومت ریټ نه جوړ کړي، خپل ریټ مال مامانی نه پیسکو، د وړو ریټ مال جوړ کړي چې د حکومت ریټ منم، کدا ریټ مال نه جوړي زه دې کار ته تیار نه، مکمل شټر ډاون اورتال.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی او د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د بلوچستان په چمن کې د روان پرلط مشران وایي د سرحدي ځواک لخوا پر دوی ډزې سوي دي چې له کبله یې د دوی په وینا لږ تر لږ یو تن وژل سوی او تر لسو زیات ټپي سوي دي. د پرلط ویاند صادق اڅکزي نن مشال راډیو ته وویل چې کله دوی نن د غرمې ډوډۍ ته تللي وو نو اف سي ځواک یې پر احتجاجي کیمپ برید کړی او خیمې سوځولې دي. په کوټه کې د اف سي ځواک ویاند کرنل عبدالوهاب مشال راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه معلومات راغونډوي. د میرانشاه پولیس تھانې یو چارواکی عمر خان او سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان مشران وایي چې نامعلوم وسلوال نن د جماعت اسلامي شمالي وزیرستان په خواني امیر او د سپلګي سیمې منتخب ویلج چیرمن ملک رحمان الله وزیر په هدفي برید کې وژل دي. پولیس او ځايي خلک وایي چې رحمان الله وسلوالو په تپي سیمه کې په دزو او وژل دي. پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کونډای د خیبر پښتونخوا او سردار سلیم حیدر خان د پنجاب د گورنر پتوګه انبولې دي. د وزیر اعظم د دفتر یوې سرچینې نن مشال نن د ډان ورسپانه ته ویلي چې بلاول بټو زرداری په دې اړه له شاباز شریف سره هم خبرې کړې دي. د بلوچستان د مرکز کوټي په ګډون د صوبي په بلابلو سیمو کې خبریالانو په خوزدار کې د خبریال وژنې پر ضد احتجاجونه کړي دي. د خبریالانو استازو په مظاهرو کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو تحفظ خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په خوزدار کې په بمی چاودنه کې خبریال او د سیمې د پریس کلب مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې تنه وژل شوي دي. تر اوسه چا د دې ذمہواري نه ده منلې. د سره صلیب او سری میاشتي نړیوال فدراسیون وایي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی. د فدراسیون پرون په یو بیان کې ویلي چې د مرستو د رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا ده او د حماس یو پلاوی د اوربند او یرغمالیانو خوشي کولو لپاره د تړون پر وړاندیز د خبرو اترو په موخه نن د مصر پلازمینې قاهرې ته رسیدلې. زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. راځو د خبرونې د پاتې ریپورتونو پر لور. یو نړیوال مرستندوی ټولنه وایي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو حالت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د سره صلیب او د سری میاشتي فدراسیون په یو بیان کې ویلي چې د دې کړکیچ د عواملو موندل به د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه وي. له بل خوا د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک له لوږې او بېوزلۍ سر ټکوي. احمد تکل نور حال راکوي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي، د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې چې پرون دې فدراسیون خپور کړ، راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي، نو ځکه یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کیږي. په بیان کې راغلی دی چې دا فدراسیون او د افغاني سری میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي. بیان زیاتوي چې له داسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او دا ستونزه به لرې نه شي. په بیان کې د سره صلیب او سری میاشتې د فدراسیون IFRC د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي دې تګلارو ته د بیا کتنې وخت رارسېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال د رامنځته کولو هڅه وشي.
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. اوس مهال دا مصارف چې ډېر زیات دي د ملل متحده انجوګان یو څه په هغه کې صرفجوي صورت عمومي، کچه د مرستې باید لوړ وساتل شي او په توزیع کې شفافیت وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغی. بلخوا ډیری میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکوونکي هم وزګار شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي دي چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له کبله به له رواني میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. په افغانستان کې د WFP ویاند ضیاءالدین ساپی ازادۍ راډیو ته وویل په روانه می میاشت کې به یوازې 2.5 میلیون افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. WFP له تیر میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د مرستو د کمیدو خبر ورکړی و. د مرستندوی ادارې تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیونو ته رسیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په خبر پښتونخوا کې زمنداران وایي ورستوي بارانونو او سیلابونو لوجي غنمو او نور فصلونو ته ډیر زیانونه رسیدلي دي. د صوبې د زمندارانو سازمان په وینا د مارچ میاشتې په ورستي او بیا اپریل کې بارانونو او سیلابونو په لکونه اکړه ځکه باندې ولاړ غنم او نور فصلونه لمنځه وړي دي. ځینو کروندګرو له مشال رادیو سره په خبر کې ویل چې باید حکومت په دې لړکی مرستې ورسره وکړي. خو د کروندې صوبایي محکمې چارواکي وایي په هغو سیمو کې د سویو تاوانونو سروې روانه ده. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې د زمیندارو سازمان کسان بورډ مشر رضوان الله خان مشال لیډو ته ویل چې د مارچ په اخره کې او بیا اپریل کې شو بارانونو، غلې او سیلابونو د صوبې زمیندار ډیر زیات اغیزمن کړی دی. وایي بارانونه په خپل وخت ونه شو او اوس په داسې حال کې وشو چې فصلونه د غنمو تیار ولاړ دي.
په خیبر پختونخوا کې تقریبا 26,660 اکړ باندې غنم کروانده شوې ده، خو په دې کې بیا 9,24,000 اکړ باندې د نهري ده او دا باقی چې دا 10,00,000 اکړ او څه دا بارانی ده. دا نهري کم دا 9,24,000 اکړ باندې کم فصل ولاړو، نو ډیر زیات باران نه وشو. په باران په داسې ټیم کوشش کړي دا فصل بالکل تیارو، خلکو غنم ریبل پخلی ته تیارو، خو بهر زمیندار ته د کټۍ مقامله و نه شوله. نو د دې باران په وجه سره ډیر زیات نقصان زمیندارو ته ورسېدو. په ځمکو کې اوبه ودرېدې، دانه غټه نه شوه او دانه وړه پاتې شوه. او اوس هم په ځینو غنمو کې پټو کې په اوبه او باقی په ځینو کې غلې وشوله.
نوموړي زیاتوي چې د خورې سرې، تخمونو، ټیکټرو او د مزدور دا ټول خرچې زمیدار وکړي خو بې ځایه لاړې، او مالونه او سارو ته د لوونو په وخت نه کېدو له وجې د خوراک لپاره بوس او نور غیاګان هم کمې دي. باید حکومت دوی سره سمدستي مرستې وکړي. بلخوا د زراعت محکمې د شماریتو ادارې تر مخه دا وخت ټول صوبه کې چې کمی اغیزمنې سفر له ضلع دي هلته سروې روانه ده، او تر دې دمه د دوی د معلوماتو تر مخه پک 1500 اکړو نه سیوا فصلی ځمکه بارانونو، غلې او سیلابونو خرابې کړې دي، خو وای لا حتمی سروې نه ده شوې. د خیبر پختونخوا د کر کروندې یا زراعت محکمې او چارواکي او چار صده کې د زراعت ضلع افسر علي خان وای چې د دوی د محکمې په دې اړه پالیسی شته دي، او باید ټول اغیزمنو ضلعو کې زمیدار د زراعت دفتر ته رجستریشن لا زر تر زره ورشي.
ټول د فلډ افیکټډ ایریا د هر یونین کونسل چې کوم زمیدار دي نو دا غوي مونږ اوس رجستریشن کوو، داغه د کارډ نم تصویر لو، داغه د ځمکې فرد پکار دی او دا غوی ټول کاغذونه پکار دی چې دا زمیدار خي چې او دا زمیدار دی نو دا چې مونږ رجسٹر کو ان شاء الله نو پر روان کال به خیر ان شاء الله د غنم او توخم وسره ستوري خاورې پاسپورسي پوتاشي او نایټروجن خاورې دا برازي او زمیدار ته ان شاء الله په سبسډي ریټ ملاويږي چې دا غي بوجیا چې کم دینو قیمت 100 روپے نو دي ته 2520 روپے ملاويږي
مونږ جاته وی چې ایشای بانک هم زمیدار مرستو لپاره رجسٹریشن پیل کړی دی بل خو دغه بارانونو او سیلابونو ورستو د زراعت محکمې صوبایي وزیر محمد سجاد پیښور کې مطبوعاتو ته په دې باب لویلی وو چې ټول زمیندارو ته خو مالی امداد صوبا نشي ورکولې ځکه صوبا مالی ستونزو سره مخ ده خو چې کوم ډېر اغېزمن دي د دوی به هڅه وي چې هغوی سره مرستې وکړي دا په عمل ده چې د 13 مارچ او اپریل میاشتو کې د سوبې په بیرابیل ضلعو کې بارانونو د فصلونو علاوه په لسګونو خلک هم وجلي او ژوبل کړي ودانو او سړکونه او پلونو ته هم ځانونه اړول وي او مالونه هم مړه کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال ریډیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست د برج نوبي وزیرستان قبایلی ضلع اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د ځایي انظامي دفترونه مکین او سروکۍ ته منتقل کړي چې د دوی ستونزې هوار کړي د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې د روان کال فروری میاشت کې د مرستیال کمشنر د ضلع سب یا ځلی دفترونه مکین او سروکۍ ته د منتقل کولو رسمي نوټیفیکیشن سوی وو خو د هغې باوجود تر اوسه پورې دا کار نه دی سوی دوی ویل چې سرکاري کارونو لپاره اوږده سفرونه کوي بلخوا مرستیال کمشنر اشفاق خان مشال رډیو ته وویل چې د ځلی خلکو سهولت لپاره به ډیر زر دفترونه هغو سیمو ته یوسي اشتیاق مصیب نور حال راکوي
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د راون کال فبروري میاشت کې ډیپټي کمشنر د ضلع سب ډیویژن دفترونه مکین او سروکۍ سیمې ته د منتقل کول نوټیفیکیشن کړی و خو دا دفترونه لیا ضلع ته منتقل کړي شوي نه دي په دغې برعکس د مکین سیمې تاجرونه اتحادیې مشر ریاض ماسید ویایي
اپر وزیرستان د ڈپٹی کمشنر دے طرف یو نوٹیفیکیشن شوای و چې ای سی او په ماکین باندې په هفته شه دوه ورځې کښېنی نو هغه نه بعد کوم د ویژه اسسټنټ کمشنر دی انیس الرحمن یو دوه ورځې ماکین ته روغی خلک سره یې ملاقات وشو لاس لاس وته او تکاسن ما در سره ملاو شول ګنټا نیمه او تیرا کله به ولول خو هغه چې کوم د دفتر فعالیت دی هغه د وسه پر مطلب نشته دی نو میر یې تو سه په وساتت سره یې در دینه درخواست کی چې بای حکیم نوٹیفیکیشن شوای دی هغې مطابق تو سه خپل ډپټۍ شریک سه یا که په لادا باندې دي که په ماکین باندې دي که په سراروغه دي
د سویلی وزیرستان سروکۍ سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي چې د سب ډویژن دفترونه د ټانګ ضلع نه د نه منتقل کولې په وجه یې د ضلع خلک د مشکلات سره مخامخ شوي دي
ضلع انتظام یا باقاعده د خپل دفتر نوټیفیکیشن هم جاری کړل چې موږ په هر تحصیل باندې خپل دفتر جوړوي په ویس پوره چې په ټانګ شه چې کومې د دفتر دي بالکل په رنګ برقراره پته دي نن سبا خو مسلې زیاته کړلې برته هم دی ډېر هم دی کخنو ما دوډ میسل لای نر اغي غون پرایسس پټام شيږي دره مسلی دي چې و طرفه د بارونا 500-600 روپے کریا دو او دا سړی و دی و وړ کېن کې چار د پر لاس پنځل اس زره په دی خمه خای خپل زنه لګوي کوم ته بنجې تکلیف تای
ټانک ضلع نه د سب ډیویژن دفترونه سویلی وزیرستان پر ضلع ته منتقل کول په باراک شه د لادې سیمه و مشر سلیم ماسید خبره هم وروي
انگریز د وخت نه د میز د جنوبی وزیرستان سره جوتای په دا شوی وی چې ټول کوټرین په ګلیک شې د میرای په تاک وی سها نیر دا غوړي چې دا کوټر د په وزیرستان شې جوشي دا دفترین د پورته نور شي چې وخال ته خیر د نو راسیږي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان اوسیدونکي د ټانک ضلع نه خپلې ضلع ته د دفترونو منتقل کول غوښتنه د ضلع ډپټي کمیشنر اشواق خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
ایسی تلے دے دو دری زلہ پکی او داغینا پس بیا پکی یو انسیڈنٹ دو شم داغی دو جینا لیک مسئلہ جوڑو شم بیزی ہو اغلا نلو بہر حال وی آر آل سیٹ انشاءاللہ گوزو با او ایسی زبم ملتا موجودی کوشش پکی دے خوزمون چونکی دلہ دے ایڈیشنل ایسی نشتا نو شاہ تا بیا اکثر پاو ہیڈکوارٹر کی چکار شنو سوکی نزکا خو بہر حال دی بخپل ٹیم ڈیوائیڈ کئی او زبا انشاءاللہ مکین پریزنس خواہ مخشو کئی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع نه د صوبائی اسمبلی نمائندہ آصف خان ویائی چې د ضلع خلک د سہولت د پورا ضروری دو چې د ټانک ضلع نه د سویلی وزیرستان سب ڈویژن دفترونه خپل ضلع ته زر منتقل کړای شي.
ضروری خبر آدھو اور دقی وجنا بجا ڈسٹرکٹ کے حالات پتہ لگی چاہے امن شان رشتا اور سروس ڈلیوری میرا مین مقصد ہے اور ضروری چاہے کہاں پک پلان بنے وہ خدا سوچ کر جی دور سے خامہ خاؤ لتا بھی اس کا وجوہات تھی اور اگنا وہ ضروری چیک کرے ڈی سی صاحب سر اور ریکارڈنگ لیجیے سر بخش مشکلات بھی ایسا خالی نظم میں کوشش کروں جس طرح سب شہر کی خدا بھیا کوشش ہم گئی اور بھیا زورم لگا والا نظر نظر نے ہیڈکوارٹر تھا یونیورسٹی سرچ کی
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2022 کښې د نوي ضلع نوټیفیکیشن یې کړی دی خو لیا تر دا وخت پورې د ضلع انتظامی سرکاري دفترونه د ټانک ضلع نه سویلی وزیرستان اپر ضلع ته لیا نه دي منتقل کړي شوي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل.
دا مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو، تصویروں، غگیز خبرونو او لیکلی راپورن تا لاسرسے پیدا کری.
دا خپل واٹس ایپ کھینی یا چپی خواته دا اپڈیٹ پاکی تا ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د خیبر پښتونخوا د ارکیالوجی یا لرغونو اثارو او سیلګری محکمې د تاریخي او سیاحتي ځایونو په بیا رغولو لاس پورې کړی او غواړي هلته د تیر په شان د سیلانیانو لپاره سیاحت بحال کړي. د خیبر اوسیدونکو او سیلانیان وایي چې په هغه ضلع کې په امن او سیاحت بحالېدو سره ځایي ولس ته به ګټه ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې اورو.
د لنډی کوتل مرستیال کمشنر رمیز علی مشال ریډیو ته وایي چې په خیبر کې د تاریخي ځایونو او لرغونو آثارو درغولو کار پیل شوی او حکومت هڅه کوي چې د خیبر سیاحت بیا بحال کړي.
ټوریزم کے لیے تب سٹارٹ ہوگا کیا اس کی رینوویشن؟
دا آثار بحال سیاحت لپاره پرانستل کیږي چې کله د بیا رغولو کار مکمل شي. دلته چې کوم د انګریزانو د وخت ریلوے سټیشن دی، د سفاری ټرین کومه پاټلۍ ده، د دې په مرمت باندې کار پیل شوی او همدارنګ د بودا د وخت ستوپا باندې هم له تیرې څه مودې راهیسې د مرمت کار روان دی. دې سره سره میچنه چیک پوسټ او تیمور لین پانسیګاټ په هم رغو او بیا به ورته سیلانیان راځي. په دې لړ کې د خیبر پختونخوا ارکیالوجی او ټوریزم یعنی د لرغونی آثارو او سیاحت محکمې سره پر اړیکه کې یو.
ټوریزم به ټوریزم به امر سره تون بوډا.
د لنډی کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری وایي چې دلته کوم تاریخي او سیاحتي ځایونه دي، دې ته به سیلانیان راځي او د خیبر ضلع ولس ته به ګټه ورسي.
حمزه بابا مزار دغه رینوویشن رنگ روغن پاغي باندې هم کار شروع دی.
د ریلوی سټیشن باندې هم د هغه پرنګ روغنه او کتاس کتلی پوتا هغه سمبالیک رقم راغی سټیم انجن هم هغه ته راغی نو دا هم یو سیاحتي پوینټ به وګرځول شي او سیلانیان به دې ته رادرومي کوم آثار قدیمه یا تاریخي مقامات چې دی هغه ته مطلب دی چې په لوی تعداد سره خلک رادرومي دا پېښور علاقې ته مطلب چې په ګینټه څلوېښت منټه په فاصله باندې دینه ډېره فائده کېدای شي او که دلته امن برقرار وساتل شي.
د خیبر ضلع د تاریخي اهمیت په حق له خبریال او لیکوال شمس مومن هم را سره خپل تاثرات داسې شریک کړل.
د چنګیز خان د دور نو داغې نه مخکې چې دلته فاتحین کوم راغلي نو په دې درک خو څه کمال وکنه هغه آثار ټول دلته شته دی. د تیمور لنګ د پانسیګاټ نه راواله د سیکانو او د هندوانو د سټوپاس پورې د هغوی د غارونو پورې د هغوی د عبادت خانو پورې او همدغه شانتي چې کوم د سفاري ټرین ده د انګریزانو د دور د سیاحت دپاره کوم دلته کار شوی و دا شوزونه بحال کول دا د اتلسم ترمیم او بیا خاص کر د انضمام نه پس دا ثمرات په کار داره چې صرف په خیبر کې نه په ټوله خیبر پختونخوا کې چې کوم زم شوي ضلع دي په کار داره چې هغوی ته تر اوسه پورې ملاو شوی وي که صرف دلته هم دا کار وشي نو صرف په سوونو نه په زرګونو سیاحان او انټرنیشنل سیاحان ټورسټ چې دی دا به بالکل خیبر ته راځي یو امن ورکه بل د دې شوزونو ته ازادي ورکه چې په دې ته هر یو کس ورتلی شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په 2013 کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو نه پس د قبایلي ضلعو د تاریخي ځایونو او لرغوني آثارو کنټرول د ملیشي ځواک نه د خیبر پختونخوا آرکیالوجي او ټوریزم محکمو ته په مرحله واره توګه حواله کیږي او دا ځایونه به سیاحت لپاره بحالوي. هم
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې غمونه دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجئ. د افغانستان ننګرهار ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې وروستیو بارانونو تیزو بادونو او سیلابونو په زرګونه جریبه مځکه ولاړ فصل تباه کړی دی. په دې کې یو هم له چپرهار ولسوالۍ ده چې سیلابونو یا فصلونه له منځه وړي دي. د دغه ولسوالۍ کروندګر له ادارو څخه د مرستو غوښتنه کوي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي ژمنه کوي چې کروندګرو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وروستیو بارانونو تیزو بادونو او سیلاونو رسیدلو فصلونو ته درانه زیانونه اړولی دي. په دې کې یوه هم د چپرهار ولسوالۍ اړوند تریلی سیمه ده چې سیلاونو پکې د کروندګرو فصلونه له منځه وړي دي. د دې سیمې کروندګر له اړوند موسسو او په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د مرستو غوښتنه کوي. دو تنه کروندګر امت خان او جعفر وایي
دغه سیلابونو او د بارانونو په موږ دلته دغه ویوړو د پټي ټول نه ویوړو دا تالي راوتی دا غسر نه دسه د پټي وګورل سی وړي ټول لمخي او به زمنګ د حکومت نه دا غوښتنه چې موږ سره مرستي وکړي دا به موږ څخه وخیر.
بارانونو سیلابونو توپانونو دا زمګ دغه سکړي دي لوګانې چپل کړي پولي وړي دي ټول غنم خراب کړ. موږ د اړوند موسساتو کوم غچی د دونم دا هیله چې مرستي وکړي.
بل لور ته په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي فاتح الله وایي چې کروندګرو ورسره خپلې ستونزې شریکې کړې دي. نوموړی زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د کروندګرو ستونزو ته حل لارې ولټوي.
سیلابونو خلکو ته یو څه زیانونه اړولي دي او هغې کې چې دی دوی بعضې ځمکو کې کوټې دي دوی ولیدلې دي والنې ولیدلې دي ځمکې وړي دي خو الحمدلله داسې ځاني تلفات نه لرو.
دی زیاتوي چې په تیر کې هم 2000 کروندګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي درملو مرسته شوي او هڅه کوي چې د اړوندو ادارو څخه ورته نورې مرستې هم جلب کړي.
مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال راډیو سره ملګری شئ.
د افغانستان د خوست ولایت اړوند د صبریو او یعقوبیو په ولسوالیو کې شپږمه شمله کلنۍ مشاعره سوې ده. یاد مشاعره چې هر کال د ځایي فرهنګیانو په نوښت جوړیږي، له کابل، لوګر، پکتیا، کندهار، ننګرهار، زابل، همداسې له خیبر پښتونخوا یو شمیر شاعران او فرهنګي شخصیتونه پکې برخه اخلي. او دا ځل هم ورغلی وو. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
دروح سکون دزڑ ٹوٹا دستر گتور دے وطن شرم دے مئے خرچ وے تیترے دمور دے وطن شرم دے مئے خرچ وے تیترے دمور دے وطن
داد خوست ولایت اړوند د یعقوبیو او سلاریو په ولسوالۍ کې د یادې سیمې د فرهنګیانو په نوښت شپږمه شمله کلنۍ مشاعره وه. د خوست په یوه اطرافي سیمه کې شمله په وروستیو کلونو کې تر نورو نسبتا پراخه مشاعره وه چې له یوې خوا پکې ډېرو کسانو برخه اخیستې وه او بل لوري ته د شپې تر ناوخته وغځېده. د کوزې پښتونخوا څخه راغلي شاعر بغزاده دانش مشال راډیو ته وویل
په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو یې سوا غیسته د چارسدی، د صوابۍ، د شیرینګل، د برول، د دیر، د پېښور، د غسند قندهار، د بلکې د خوست، ټولو د لر بر پښتون اولس نمائنده شاعرانو په دې کې سوا غیسته. زه خوشحاله یم او دا به هغه زمونږ یووالي ته، قومي یووالي ته دا زه یو ستر قدم بولم. وجه یې دا ده چې مونږ هم د ادب او د شعر تر لارې مونږ یو بل ته نږدې کېدی شو. دغه زه یوازنۍ لاره په دې موجوده حالت کې ګڼم چې دا مونږ یو کوي.
ځایي ځوانان وایي د صبریو او یعقوبیو په سیمه کې د شملې مشاعره په پیل کې له څو کسانو مزل را پیل کړ. د یاد سیمې اوسیدونکي جاوید الله وویل
او مونږ به د جمعې لمنځونه چې وشول راتلو به مونږ ته به نصیحت کول او ورو په ورو به تعقیبول او مونږ ته به د طرز خیال دی بیتو خو نن لله الحمد د ټول افغانستان په سطحه او دغه مشاعره وغځېدله او ډېره خوندوره ده او ټولو خلکو ورڅخه خوند واخیستل.
د شملې مشاعره فضا چې تر ډېره بریده د کلام او شعر له نظر آزاد وه. د کلامونو وړاندې کوونکي شاعران په پرلپسې ډول د مشاعرې د ګډونوالو لخوا په چکچکو او تودو ولولو بدرګه کېدل. یو تن شاعر غزل مومن خپل دا کلام وړاندې کړ.
زه خپلو پسې اسی هم سنم خرابېدم خو تا پسې جانانه بل رقم خرابېدم او چې څومره مې خپل غم غل تاول لا زیاتېده چې څومره پاتن کې تاوېدم خرابېدم مننه تاوېدم خرابېدم او زما د پاره نو د شرابو تکلف زه ستا د لاس پشنه او چایو هم خرابېدم.
لنډۍ، مصرۍ یا ټپی د ولسی شعر هغه خوږه او غنی برخه ده چې په غرو او رغو، کلیو او خارونو، شنو درو او لویو دښتو او د کېږدۍ تر څنګ ورڅخه پښتانه په یو ډول خوند اخلي. شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر تر څنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې.
او په هدیره او بره پریږدی ځوانان ډولی وي په مخ نه پریږدی ګردونه.
په خوست کې د اطرافي سیمو د ځوانانو په نوښت د ورته مشاعرو سربیره د هیواد د نورو ولایتونو په شان عموما په سپردي موسم کې په خوست کې د چنار تودیزه کلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لرو برو پښتنو کې ډیر مینوال لري. د افغانستان په سویل ختیځ کې نختر، سلیمان غر، سنزلګل او منیګل نوري هغه کلنۍ مشاعرې دي چې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او میدان وردګو کې جوړیږي.